په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو هندوستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفر خبرو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. افغان ولسمشر نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوې ډیلی ته روان شو. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په هغو درو هیوادونو کې واربیا حساب کړی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. او د قطر امیر د خلیج د عربي هیوادونو او ایران نه غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوې ډیلی ته روان شوی. لارک څخه یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې دا هندوستان ته د ولسمشر دوه ورځنی رسمي سفر دی چې د هغه هیواد د صدر اعظم نریندرا مودي په بلنه ترسره کیږي. خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی به هندوستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، ولسمشر پرناب مکرجي او د دغه هیواد د نورو چارواکو سره د کتنې ترڅنګ له سوداګرو او هغه افغان محصلانو سره چې په هندوستان کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي وګوري. ارګوی ولسمشر غنی به همدارنګه د دفاعي مطالعاتو او تحلیلونو انسټیټیوټ کې متقاعدو جنرالانو، متقاعدو سفیرانو، پروفیسورانو او محصلانو ته وینا وکړه او د بیلابیلو مسلو په ځانګړي ډول ترهګرۍ سره د مبارزې په هکله به د افغانستان نظر بیان کړي. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د مالیه وزیر اکلیل حکیمی، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش او نور چارواکي ملګری دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په هغه درو هیوادونو کې حساب کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات اداري فساد پکې موجود دی. په دې رپورت کې یو سل شپږ شپېته هیوادونو په اړه معلومات خپاره شوي. په 2015 میلادي کال کې د دې سازمان د څېړنو پر اساس افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د نورو په مقایسه زیات اداري فساد پکې کیږي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لوړ رتبه چارواکي په دولتي چارو کې د اداري فساد شتواله منی خوای چی ل دې اومدستون ز سره مبارزې ته خپل کاري پروګرامونو کې اولیت ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د زیات اداري فساد لامل د نړۍ په دري ورستوي هوادونو کې شامل کړي چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15 د شوبخې د شفافیت نړیوال سازمان په داسې حال کې افغانستان د زیات اداري فساد له کبله د نړۍ په دري ورستوي هوادونو کې شامل کړي چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15 په بروکسل کې د دې هیواد پر وضعیت نړیواله غونډه وشي چې اداري فساد پر ضد د حکومت د مبارزې څرنګوالی به هم پکې وڅېړل شي. په جوزجان کې پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وسلواله نښته کې پرون ماښام د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه وسلوال طالبان وشل شوي. د جوزجان د امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو قمندان عبداللطیف د فیض آباد ولسوالۍ د یو شمېر پوستو مشر و. قمندان عبداللطیف ماښام د خپل کار سیمې ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په برید کې ټپي شوی او د جوزجان د امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني په وینا بلخ ته د درملنې لپاره تر رسیدو مخکې یې سا ورکړه. په سرپل کې د 209 شاهین قلی اردو چارواکي په دې ولایت کې د یو سلودیر شو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکړي. د دې قلی اردو ویندوی نصرالله جمشیدی پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د دې ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې وشل شوي.
همچنان عملیات ما هم جریان داره و الا تا وقتی جریان پیدا میکنه که مخالفین و مسلح یا دشمنان و مردم افغانستان از ورسال سنسوره کلیت بود کاملا افرازی شوند از اونجا موجودت اینا در اینجا یک باقی نمونه.
بلخوا د کابل جلال آباد ترمنځ لویه لار لا هم تړلې او د لغمان چارواکي وایي چې د پرانیستو لپاره یې هڅې کوي. د لغمان د والی ویان پرون ازادي رادیو ته وویل چې د شدیدو بارانونو له امله د سروبي په سیمه کې د غره یوه برخه نړېدلې او ډبروي سړک بند کړي. د چارواکو په وینا پر دې لارې موټر یوازې د وریښمو تر تنګي تګ راتګ کولی شي، خو د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک وایي چې له لارې څخه د ډبرو د لرې کولو کار پیل شوی او هڅې روانې دي چې دا لار د موټر لپاره خلاص شي. د قطر امیر د خلیج له عربي هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو لارې هبار کړي. د قطر دولتي خبري اژانس وایي چې تمیم بن حمد السانی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لوی اختر په مناسبت په تلیفوني خبرو کې نوموړي ته ویلي چې د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د ښه ګاونډیتوب او دواړخیز درناوي پر بنسټ ولاړې وي. نوموړي زیاته کړې د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د ایران شیعه دولت او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي هیوادونو په یمن او سوریه کې د نیابتي جګړو په دوو مخالفو لورو کې ولاړ دي. د قطر امیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د حج د مراسمو په اړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لفظي شخړې تودې شوې دي. په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سکل ایرانیان د حج په مراسمو کې د ګډون څخه بې برخې وو. د سعودي عربستان لوی مفتي شیخ عبدالعزیز په دې وروستیو کې ویلي چې ایرانی مشران مسلمانان نه دي. بلخوا د ایران انقلاب ساتونکي ځواک یوه د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعاله کړې ده چې د هلیکوپټرو او سل کسانو د انتقال وړتیا لري. ایراني رسنیو پرون ویل دا کښتۍ 55 متره اوږدوالی او 14 متره پلنوالی لري چې کولی شي ملکي هلیکوپټر انتقال کړي. پر دې کښتۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي تصویرونه او د امریکا ضد شعارونه لیدل کېږي. د دې کښتۍ د پرانستې په مراسمو کې د ایران د انقلاب ساتونکو د سمندري ځواک قومندان علي فدوي په خلیج کې د امریکا حضور وغه دا وی ویل چې دلته د امریکا حضور د بی امنیتۍ او بی قانوني سبب شوه. فدوی ونه ویل چې دا کښتۍ په وسلو سنباله ده او کنه. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا په هغه هیواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړ. دیمستورا وویل د دوشنبه په ماښام د اوربن له اعلان راهیسې وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. سټیفن دیمستورا پرون په ژنیو کې خبري غونډې ته وویل
sources on the ground which do matter including inside Aleppo.
دوی دا هله په ګډون د سوریه په لوی خارونو کې زموږ سرچینه وایي چې وسیر د پام وړ خشوي هوایي حمله نه دي شوی او په دمشق هم قراري و. خو دمشق په انګلیسي مهارستا کې د وسلوالو خطو خبر راکړل شوی دی. په سوریه کې د دوشنبه په ماخام د امریکا او روسیې د موافقې پر اساس اور بند اعلان شو. اخوا مسکو بیا په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پر هغه مخالف وسلوالو ډلو چې د امریکا له خوا یې ملاتړ کېږي د اوربند د ماتولو تور لګولی. د روسیې د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل چې د سوریې دولتي ځواکونو له هغه سیمو پرته چې داعش او د فتح شام په څیر افراطي ډلې پکې فعالیت کوي په ټوله سوریه کې پوځي حملې بندې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو د عراق خلکو ته یو ستر کیمیاوي ګواښ له منځه وړی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا جنگي الوتکو یې په موسل کې هغه تاسیسات بمبار کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې کیمیاوي وسلې جوړولې. په عراق کې د امریکا هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال جیفري هارګیان پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د وروستیو هوایي بمباریو هدف د داعش د ډلې یو مرکز و چې له هغې د وشونکي کیمیاوي وسلې او ښایي د کلورین او نورو زهرجنو ګازو د تولید لپاره کار اخیست. د ملګرو ملتونو یو څېړونکي په دې وروستیو کې تایید کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سوریه کې د زهرجنو ګازو څخه کار اخیستی دی. د اوکراین حکومت وایي په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې عسکر وژل شوي او 15 ټپیان دي. د اوکراین د پوځ ویاندوی څرګنده کړه چې له دوشنبه راهیسې په ختیځ ښار لوهانسک او دونیتسک کې د دوی او د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده. په دونیتسک کې بیلتون غوښتونکو ویلي چې درې وسلوالې په دې نښتو کې وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې تېره میاشت اوربند موافقه وشوه. داسې ګڼل کېږي چې د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ولاړ شي او په سیمه کې د اوربند ټینګولو هڅې وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ومومئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوی ډیلی ته روان شوی دی. په دې اړه په ریپورټ سروي راوړئ چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورټ کې افغانستان د هغه څو هیوادونو په کتار کې نیولی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه اداري فساد پکې زیات دی. دا به مو اورئ چې په سوریه کې د اوربند لومړۍ ورځ په ښه توګه تېره شوې ده. د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندیدی هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د کمپاین غونډې ځنډولي ځکه ډاکټران ورته ویلي چې د سکاروي په ناروغۍ اخته ده. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوی ډیلی ته روان شوی. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دا هندوستان ته د ولسمشر دوه ورځنی رسمي سفر دی چې دغه هیواد د صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه ترسره کیږي. په اړه یې تفصیل فرشته جلال زی دروړي.
نوی ډیلی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د دوه ورځنی سفر او له هندي چارواکو سره د هغه د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوي. خو د افغانستان د پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم وویل چې دوی له هندوستانه د سپکو او درنو وسلو غوښتنه نه ده کړې او څرګنده یې کړه چې ښاغلی غنی نوی ډیلی ته په دې سفر کې له هندي چارواکو وسلې نه غواړي. قدم شاه شهیم چې څو ورځې مخکې هند ته تللی او هلته یې د ځمکنیو او سمندري ځواکونو له لوړبه مشرانو سره کتلي وایي چې د افغانستان د پوځ د وسلو تخنیک له هندي وسلو سره فرق لري.
ما با هندوستان هنوزم راجع به تانک و توپ و گپای هم صحبت نکردیم.
موږ له هند سره تر اوسه د توپونو او ټانکونو پر غوښتنه خبري نه دي کړې، ځکه له موږ سره د وسلو په تشکیلاتو کې د امریکا متحد ایالات او ناټو مرسته کوي. موږ د تعلیم او تربیه، د ناروغانو د درملنې او پوځي تجربې د شریکولو او ګډو پوځي تطبیقاتو په اړه له هند مرسته غوښتې ده. خود وسلو خبره نه ده شوې، ځکه د هندي وسلو تخنیک هم زموږ له وسلو فرق لري، خو زموږ د اړتیا په صورت کې دا د بحث وړ موضوع ده او خبرې ورباندې کېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله داسې ګڼل سوی و چې لوی درستیز قدم شاه شهیم د اګست په وروستیو کې هند ته په خپل سفر کې د پوځي وسلو او تجهیزاتو هغه لست هندي لوري ته وړاندې کړي چې د امریکا له پوځ سره د مشورې پر اساس جوړ کړی دی. رویټرز همداراز په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفیر شیدا محمد عبدالی په حواله خبر ورکړی و چې هند به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مرستې لپاره د هیواد ته زیاتې وسلې ورکړي. شیدا محمد عبدالی رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې هند به دا کار د پاکستان اندېښنې ته له پاملرنې پرته کوي، ځکه چې د ده په وینا سیمه ییز امنیت د خرابېدو په حال کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره د مبارزې لپاره زیاتو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته شدیده اړتیا لري. خو د افغانستان د پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې له هند یوازې د الوتکو د ترمیم لپاره د پرزو غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه پرزې چې د ناټو په غړو هیوادونو کې نه پیدا کیږي او زیاتې له روسیې سره دي، موږ له هند سره خبرې ورباندې کړې چې راته برابرې کړي، نو هغوی به له روسیې سره هم په دې اړه خبرې وکړي. دا پرزې موږ د خپلو هغو الوتکو د ترمیم لپاره کارولی سو چې اړتیا ورته لرو چې په روسي سیسټمونو برابرې دي. هند د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته لږ تر لږه $2 میلیارد له افغانستان سره اقتصادي مرسته کړې ده. نوی ډیلی د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته 4 MI-15 جنگی هلیکوپټر ورکوي. دا اول وار و چې هند له افغانستان سره د جنگی وسایلو کومک اعلان کړ او 3 هلیکوپټر په فبروري کې د افغانستان ملي اردو ته ورسېدل. هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر مخکې داسې رپورټونه خپاره شو چې شایي له هندي چارواکو د سپکو او درنو وسلو د غوښتنې پر اساس په دې اړه د هند صدر اعظم نریندرا مودی له لوري نوي ژمنې ترلاسه کړي. دې ته په اشاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا اندېښنه د پوښتنې وړ ده. شاغلی وورا ویل هند او افغانستان خپلواکي بهرنۍ کړنلارې لري او خپلو خلکو ته د خدمت لپاره یې عملي کوي او د پاکستان دا حق نه دی چې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي.
بل خواته تمه کیږي چې افغان ولسمشر به د هند له چارواکو سره د افرادو د تبادلې موافقه لاسلیک کړي. د هندي رسنیو په باور د افرادو د افرادو د تبادلې له موافقتنامې سره به د مجرمانو او تروریستانو تبادلې ته د دواړو هیوادونو ترمنځ لاره هواره شي. د دې موافقې مسله تیر کال د افغانستان او هندي چارواکو ترمنځ یاده شوې وه او دا د تمه ده چې 14 میاشتې وروسته لاسلیک شي. دا موافقتنامه د هند کابینې د دوشنبه په ورځ تایید کړه. هند د نړۍ له لږ تر لږه 10 هیوادو سره ورته تړونونه لري. افغانستان په سیمه کې له ایران او تاجکستان سره ورته تړونونه لاسلیک کړي، خو سوال دا دی چې داسې تړون ته به پاکستان ډېر اندېښمن نه شي چې د دوی اتباع هند ته ونسپارل شي. په دې اړه به د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه واورو.
په حقوقي لحاظ دولتونه حق لري چې د محکومینو او متهمینو د استرداد قراردادونه یو له بل سره امضا کړي، افغانستان لزنه هوادونو سره داسې قراردادونه لري لغل جمله نه خپل گاونډي هوادونو لکه تاجکستان او ایران دا یوازې د دوړو هوادونو اتباع د استرداد واندې په داسې قراردادو کې او هغه په دې ترڅ هغه قرارداد باید پر دې مبنوي چې یو عمل په دوړو هوادونو کې جرم وګڼل شي او د توافقاتو په اساس دا باید تبادله شي. حتی په ځینو مواردو کې د بشري حقوقو د موازین له مخې د محکوم شخص رضایت هم پکې اخیستل کیږي، اما په عمومي ډول د استرداد مسله یوازې د دو هیوادونو د اتباعو ترمنځ کیږي. د افغانستان او هند د محکومینو د استرداد قرارداد په هیڅ وجه دریم هیواد باندې تاثیر نشي درلودلی.
ستانکزی صاحب، هندي رسنو یې ویلي دي چې له دې موافقتنامې سره به مجرمان او ترورستان تبادله شي. ترورست خو بیا عامه کلمه ده، آیا په دې کې نور د نور هیوادونو
تابعیت شرط؟ که هندي مطبوعاتو دا خبره کړې ده که لغرستانی حالت نه وباسو، له مطبوعاتي حالت نه وباسو، په حقوقي لحاظ دولتونه حق نه لري چې د نورو هیوادونو اتباع بل هیواد ته د استرداد قرارداد پر مبنا وسپاري، ولو د دوی جرم هر شی وي. د جرم ډولونه او حدود په قرارداد کې معلومیږي. دا دقیقه ده چې کوم ډول جرایم تروریستي جرمونه نن سازمان یافته جرایم دي، او دا ډېر نورماله خبره ده چې دولتونه کولی شي د هغې د استرداد په ارتباط قراردادونه سره منعقد کړي.
د دې له خاطره چې د سپتمبر تر 13 را وروسته په نړۍ کې دغه اصول یو ډول تر پښو لاندې شوي دي، او یا یو ډول وایو چې تغییر شوي دي. مثلا د امریکا متحده ایالاتو ځینې تروریستان نور عربي هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته وسپارل، نو فکر نه کوي چې د هند او افغانستان د اسیرانو په تبادله کې به هم بهرنیان شامل شي؟
زه فکر نه کوم. ولې دی یو امریکایانو له قرارداد نه پرته دا اقدامات کړي چې د خپل کلک په ځینو مواردو کې د بشري حقوقو نقص هم ګڼل کیږي او د دولتونو د حاکمیت نقص هم. اما په کلي ډول کله چې قرارداد منعقد کیږي هغه یوازې د تطبیق ساحه د دواړو هیوادونو اتباع دي.
استاد سنگزی، فکر نکوي چې د دغه موافقتنامې ګټه به تر افغانستان هند ته زیات وي؟ ځکه چې په هند کې دغه څه مشکوک افغانان نشته چې افغانستان د هغوی د استرداد هیله ولري چې افغانستان ته وسپري، او په افغانستان کې ممکن زیات وي. ځکه چې په هند کې روانه اونۍ یو راپور هم خپور شو چې د کریلا 22 کسان له داعش سره یوځای شوي.
جرم یو پدیده ده چې د دواړو هیوادونو نظم خلالولی سي، یا د هیوادونو نظم خلالولی سي. په هغه صورت په دې کې موازنه نشته. مثلا که چیرې د ایران او افغانستان په منځ کې پرتله کړو، د افغانستان د اتباع په ایران کې محکومین دي چې د استرداد مسله مطرح کیږي، دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې کم دي. اما د جنایتکار مسله کله چې مطرح کیږي، د کم و زیات یا د مساوي تبادلې بحث نه پکې مطرح کیږي، بلکې کلي ډول توافق کیږي. زه فکر کوم چې پرته له دغه 200 نفر چې په دې څو تیرو ورځو کې مطبوعاتي څېړنې ویل کېږي چې دوی یو شمېر شاید د داعش سره په افغانستان کې وي، د هند اتباع برعکس افغانستان کې موږ تقریبا هیڅ مجرمین نه لرو چې موږ محاکمه هغوی محاکمه کړي وي. اما زه فکر کوم چې موږ مهاجرین لرو په هند کې، زه فکر کوم چې هلته که تروریستي اعمالو باندې نه وي، په عادي جرایمو کې ممکن موږ محبوسین، محکومین او متهمین ولرو. په تېره بیا چې موږ مثلا د 15,000 شاوخواو کې موږ دا اوس محصلین لرو په هند کې، چې د شمېر اتباع په افغانستان کې بیا نشته.
استاد مننه.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مو مرکه واورېده چې د هند او افغانستان ترمنځ د مجرمانو د تبادلې د احتمالي توافق په بیلابیلو اړخونو یې نظر څرګندوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا د سټو کندو سیمه چې یو مهال الله نارامو سیمونه وه، خو اوس په میله ځای بدل شوه. ویل کېږي چې د پکتیا، پکتیکا او خوست نه په زرګونو کسان د سټو د کندو، سمسوري او غرنۍ سیمې ته تللي دي او دغلته د اختر ورځې په میلو لمانځي. داود تپان را سره هم دا اوس د سټو له کندو نه د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، لومړی راته دا ووایه چې د سټو کندو څه ډول یوه سیمه ده او خلک ورته له کومو کومو ځایو میلې ته راغلي او دا څه ډول میلې دي؟
مننه انتب، زه په خپل وار د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. د سټو کندو سیمه د پکتیا ولایت هغه غریزه سیمه ده چې په د سټو کندو په دې درې ولسوالۍ کې زدران میشته ولسوالۍ کې وزې زدران، خواک او ګرد څېړې ولسوالۍ دلته موقعیت لري. ټول غرونه دي، موقعیت جغرافیوي موقعیت ډېر سمسوره سیمه ده، نښتر جلغوزو ونې او ډېر زیاتې ونې لري. سرسبز زده دلته دي، بیلابیلو سیمو نه د خوست ولایت، د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو، حتی کابل نه خلک د میلو لپاره راغلي. تیرې درې ورځې دلته ډېر غټ میله ځایونه جوړ شوي وو. دلته هرې سیمې نه خپل موسیقاران راوستل شوي دي. په دغه سیمه کې دا اوس هم لاندې مونږ د غره یوې څوکې ته څنګ ته سو، دا اوس هم د موسیقي غږ اورېدل کېږي، د بیلابیلو سیمو موسیقي غږ اورېدل کېږي. دلته د سیاحت لپاره، د عید د ساتیرو لپاره ځوانان سیمې ته راغلي دي او خپلې ساتیرې کوي. بلې
تپان صاحب، دا څنګه پوخای د سټو کندو او دغه شاوخوا سیمونه وخت په وخت د نارامو یو بریدونو ریپورټونه ورکول کېدل، څه فکر کوئ چې امنیتي وضعیت ښه شوی دی په دغه سیمه کې او کنه څنګه بیرته په دې سیمه کې میلې شروع شوي؟
د دغه سیمه د سټو کندو سیمه سیدا د شواک ولسوالي او ګرد څېړې ولسوالي، وز زدران ولسوالي، د درې واړه ولسوالي د جلال الدین حقانی د نیټورک په ولکه کې وي. په خوا کلونو کې او په تیرو دوه کلونو کې په دې سیمه کې د اردو تاسیسات جوړ شوي دي او سیمه د سړک د پخېدو چارې بشپړې شوي دي. په تیر کال کې بشپړې شوي او دغه سیمه په د نامنې نه د امن خواته راوړې. د امنیتی فضا د خلکو روحیات دومره پیاوړې کړي چې د سیمې تراسي او خپلې میلې وکړي. دا اوس موږ غرونو غونډو غاړو ته وختو، بیلابیل خلک راغلي، ځان سره بیګونه او چمتې او کاسې راوړي دي او فیزي غړولي او د خپلې میلې کوي. بل هم څه
تپان صاحب، یو مهال د سټو د کندو شاوخوا د ځنګلونو د وهل کېدو په اړه هم وخت په وخت شکایتونه راتله. تاسو خپله ویل چې دا یوه سمسوره سیمه ده چې د نخترو او نورو ونې پکې دي، اوس څنګه دی دلته د سمسورتیا؟ اوس هم د ځنګل وهنه په دغه سیمو کې، په دغه غرنیو سیمو کې روانه ده او که نه؟
ان سب جنگل وهنه په دغه سیمو کې ولاړه ده. ولی د خلکو شکایت دا ده چې حکومت د دې سیمو د جنگلونو د بیا د احیا لپاره هیڅ ډول پروګرام نه لري. خلکو یوازې قومي تړونونه کړي دي چې هغه جنگلونه صفات دي هغه بنوي. ولی غوښتنې ډېرې زیاتې لري چې په پخوا مونږ خبرې ورسره کړې دي او د جنو رپورټورې لپاره هم غږونه ترې اخیستي. دوی وایي کچېر دوی یو نهالم لګي په غره کې، هغه کې د ساتنې لپاره هیڅ امکانات نه لري او د دې غرونو د بیا احیا لپاره دوی سره هیڅ نه دي سوي. خپل یوازې دومره کړی دي چې هغه د شته ځنګلونو یو حل مخنیوی کړی او هغه څومره په توان کې لري هغه ځنګلونه بیا نهالولو لپاره کار کوي. بلې هم څه
ډېره زیاته مننه داود تپان او دوستانو چې د پکتیا ولایت د سټو د کندو څخه د هغه میلې رپورټ راکوو چې د څو ولایتونو خلک د اختر په دریمه ورځ د اختر د لمانځنی او خوښیو په خاطر پکې راټول شوي دي او میله کوي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
دوستانو، اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې لیکي، په وروستیو کې په افغانستان کې پر روغتونونو بریدونه زیات شوي چې له دې سره نړیوالو مرستندویه ټولنو ته ستونزې پیدا شوي دي. ورځپاڼه د تیر کال هوایي برید ته اشاره کوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون وشوه، بیا په میدان وردګ کې د سویډن پر روغتون د برید مسله یادوي، او په وروستیو کې د دولت مخالفه وسلوالو له لوري د کندهار د میرویس روغتون حمله یادوي. د میرویس له روغتون سره نړیوال سور صلیب مرسته کوي. وال سټریټ جرنال بیا د میرویس روغتون د برید په اړه لیکي چې دا ځل حمله کوونکو د ډاکټرانو سپینې جامې اغوستې وي. ورسپانه لیکي نړیوال مرستندوی ټولنې تل پر شکیلو ډلو ټینګار کوي چې ملکیانو په ځانګړي ډول ناروغانو او د خیریه ټولنو د کارکونکو ژوند ته پاملرنه وکړي. نېشنل انټرست هم د افغانستان د جګړو مسله راخیستې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې بریالیتوب ته پوځي حل لاره نشته. د خبرونې په باور د امریکا وروستی هدف په افغانستان کې دا و چې د طالبانو رژیم سقوط وکړي، د القاعده بېخو بنسټ وباسي او داسې یو حکومت په دغه هېواد کې ټینګ شي چې ځواکونه یې د وخت له تېرېدو سره امنیتي مسؤلیت ومني او د بهرنیو له مرستو پرته په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. خو د خبرونې په باور د ډېرو هڅو او قربانیو سربېره لا هم د افغانستان ځواکونه نه دي توانېدلي چې یو مخ پر خپلو پښو ودرېشي. همداراز په سیاسي او اقتصادي برخو کې هم افغانستان په تیرو 15 کلونو کې هغه څه پرمختګ نه دی کړی چې هیله یې کېده. نېشنل انټرست بیا هغه میلیاردونو ډالرو ته اشاره کوي چې لویه برخه یې په افغانستان کې ضایع شوي او دغه مرستو د اکثریت افغانانو ورسنۍ ژوند بدل نه کړ. په سیاسي برخه کې هم د خبرونې په باور د افغانستان د ولسمشۍ له وروستیو انتخاباتو دا ښکاره شوه چې په دغه هېواد کې لا هم ډیموکراتیک پوخوالی نه دی رامنځته شوی او په حکومت کې د سیاسي ډلو ټپلو د اختلافاتو له امله کارونه سم نه ترسره کیږي. د نېشنل انټرست خبرونې په نظر په لنډو ویلی شو چې په کارو په افغانستان کې د امریکا له پوځي مداخلې سره امنیتي ګواښونه د افغانستان دننه په سیمه او حتی امریکا کې راکم کړي، خو هغه سیونه شو چې تمه یې کېده. خبرونه بیا پوښتنه کوي د امریکا پوځي مداخله بیا هم کولای شي چې دا ستونزه هواره کړي. د خبرونې په باور په افغانستان کې شکیل کورنۍ او بهرنۍ ډلې اوس دې نتیجې ته رسیدلې دي چې په افغانستان کې د پوځي لارې له دوام سره بریالیتوب ممکن نه دی او یوازې له سیاسي لارې چې ټولې خواوې پکې داخلې شي او بهرني هیوادونه یې ملاتړ وکړي د دغه هیواد بحران حل کېدای شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په هغه تړون کې چې په اساس افغان سوداګر کولای شي د واګل بندر څخه هند ته خپل مالونه صادر کړي ځینې ستونزې شته. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې دغه بندر پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ تړلی. افغان ولسمشر هم څو ورځې مخکې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که ترانزیتي لار د افغان سوداګرو پر مخ خلاص نه کړي پر دې هیواد به منځنۍ اسیا ته ترانزیتي لار چې د افغانستان له خاورې تیریږي وتړي. نوریاس نوري دا مسله د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو مشره زرخ شافیزی سره په مرکه کې چیرلې او لمړی ترې پښتنه کړ چې پاکستان وایي د واګه بندرې د افغان سوداګرو پر مخ نه دی تړلې بلکې واځي د هند مالونو ته اجازه نه ورکوي. آیا په شبي تړون کې دا موضوع ذکر شوی؟ خاغلی حافظی په جواب کې وویل
لپاره مرغه دا قرارداد کوم چې دا د قطع قرارداد ما مخ کوم په هغه باندې نه کوي چې دا صحیح نه دی. د دې کې چې شته او په حق دی وکړ شو دی منتلغه راته شو دی دا قرارداد د ګل دی هغه ټول شپه قلمه ځانو غري بسیر پر هغه قطع قرارداد چې مونږ دوه نور قراردادونه هغه سره لري تعهدات به ملي لري او د دبليو سی یو یا ورلد ټریډ اورګانایزیشن او همدارنګه د سی آی آر ټریډ کنوانسیون چې د آی آر یو لخوا هغه شو شي د کنوانسیون د جنیو په نوم پاراته مونږ متحد یو خپل سرحدات او بل په مخ کې د ترانزیت او د انتقالات لپاره خلاص کړو. پاکستان ځمان دی په قراردادونو کې چې خوازي بندر د مسلمانانو د نړۍ لپاره ستړي دی او انسان په مقصد ته چې قرارداد راغلی دی چې هغه شیان چې د صادرۍ او واردۍ مونږ واردات کوو زموږ لپاره د لاندې لاره ټکنالوژي د هند لپاره هم دا واګه بندر ده او دا چې پیو چې مونږ خلاص کړی خو دې نه دا صحیح نه دی.
ستاسو له خبرو دا څرګندېږي چې د واګه د بندر په ارتباط هغه قرارداد چې شوی په هغه کې ځینې نیمګړتیاوې شته، یعنی کومې نیمګړتیاوې هم دا چې افغان سوداګر نشي کولای له هند له دغه بندر مالونه وارد
کړي؟ هغه هم دا بندیز لګولي دي د انساني مال په مخ کې او مخکې له مخکې ویلي چې مونږ دا اجازه نه ورکوو چې تاسو انساني مال د پاکستان د خاورې څخه کې او افغانستان ته وروارد کړي. په دې خاطر وو چې مونږ د تبعات بندر جوړه دا د دینو د احوالي لپاره.
حافظ صاحب اوس چې اشرف غنی د خبرداري ورکوي وایي چې کچېرې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره خپل ترانزیتي لارې پرانیزي نو دوی به هم منځنۍ اسیا ته په تیرې بیا تاجکستان ته د پاکستانی اموالو په صادراتو بندیز ولګوي. آیا دغه بندیز اوس لګول شوی ده او که دا هم یو هغه وسیله ده چې غواړي د افغانستان دولت یې د پاکستان په وړاندې وکاروي؟
اشرف غنی خبره عادلانه او عکس العمل ده. ولې ګټور نه دي د اقتصاد لپاره د اقتصادي ودې لپاره نه د افغانستان لپاره ګټور دي او نه د سیمې د اقتصاد لپاره. دوی باید د دې پر ځای د افغانستان د اقتصاد د ټینګښت لپاره همزرې پیاوړل بدلې واردات موږ کولی شو چې دلته په ځینه افغانستان کې تولید کړو. دغه لپاره دوی هېڅ کار نه کوي. زمون بلانس د تجارت ډېر منفي دی. د پانګونې د تشویق لپاره باید هلې چې دوی دا کار نه کوي که لار بنده شي پاکستان هم فلموسا عمل کوي. زمونږ ترجیح دغه دي چې منطقوي مناسبات او حد اقل د ګاونډیانو تر منځ مناسبات ډېر اسانه وي او حد اقل د ملي نمونو سره برابر وي.
ازرخش حفیظی و چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اوریده نوموړی د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو مشر دی. اوس هم یو اربیا پام کوي د مهم خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوې ډیلی ته روان شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ د درې هغه هیوادونو په ډله کې حساب کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات اداري فساد پکې موجود دی. په جوزجان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان وژل شوی. په سرپل کې د 209 شاین قلي اردو چارواکي په دې ولایت کې د وروستي عملیاتو په ترڅ کې د 130 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او تر 100 د زیاتو نورو ټپي کېدو ادعا کوي. د قطر امیر د خلیج له عربي هیوادونو او ایران غوښتي چې خپلو اختلافاتو ته د خبرو اترو لارې د هواري لار پیدا کړي. دا ایران انقلاب ساتونکو ځواک یو د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعال کړی چې د هلیکوپټر او سل کسانو د انتقال وړتیا لري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په هغه هیواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړی. نوموړي وویل چې د دوشنبې په ماښام د اوربن له اعلان راوروسته وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې جنگي الوتکوی د عراق خلکو ته یو ستر کیمیاوي ګواښ له منځه وړی او په موصل کې د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو د جوړولو تاسیسات بمبار کړي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه له 6:30 اورېدلی شئ. په سوریه کې د اوربن لومړۍ ورځ په خطو تېره شوه. ځایي خلکو ویلي چې له کلونو جګړې او ناکراري وروسته د اوربن په لومړۍ ورځ کراري وه. دا د اوربن مقصد د سوریې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ښودل دي. په دې جګړه کې د 2010 میلادي کال راهیسې تر 300,000 زیات کسان وشل شوي. ملالی بشیر پاړه نور تفصیل راوړي.
په سوریه کې د روسیا او امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اوربند د دوشنبه په ورځ پیل سو. د موافقې له مخې به د بشار اسد د ځواکونو او یو شمیر یاغي ډلو ترمنځ جګړه دریږي، خو سخت دریځې ډلې لکه داعش د دې موافقې برخه نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې په حلب ښار کې هم د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ کې شپه پرته له هوایی او راکټي حملو تیره سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال د حکومت تر کنټرول لاندې دمشق او د یاغیانو تر ولکلاندې سیمو څخه راپور ورکړی چې هلته کراري وه او ځایي اوسیدونکو له دې کراري څخه په استفاده د اختر ورځ لمانځلې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې په برتانیې کې دفتر لري ویلي د جګړې په لومړۍ کرښه کې بشپړه چوپتیا او کراري وه. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په حمص ولایت او حلب ښار کې یاغیانو له اوربند خال خال سرغړونې کړې دي، خو د لویو پیښو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې اوس ډیر وخت دی چې د اوربند د نتایجو په اړه خبرې وسی، خو له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له دې فرصته ګټه پورته کړي. د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کړې موافقې ته په اشاره وویل چې دا پلان به په راتلونکو ورځو کې نتیجه ورکړي او زه له ټولو خواوو غوښتنه کوم چې د دغه اوربند ملاتړ وکړي، ځکه دا شاید د یو موټی سوریې د ژغورلو آخري فرصت وي. که دغه اوربند د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي، واشنگتن او مسکو به د اسلامي سخت دریځو د ځپلو په مقصد بي ساري ګډ عملیات پیل کړي. په دغه ډلو کې د القاعده اړوند د فتح شام جبهه هم شامل ده. د روسیې د بهرنی چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا کولای سي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې حکومتي چارواکي او د حکومت مخالفین د سولې نوې خبرو ته راوبولي. کری ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته د سولې مذاکرات د رښتونې او ممکن حل یوازینۍ لاره ده، خو د اوربند د موافقې په اړه اوس هم انتقادونه سته چې آیا دوام به وکړي که نه. د حکومت مخالفینو تر اوسه پر دغه موافقه او خپلو غوښتنو چې دا اوربند به څه ډول څارل کېږي په رسمي توګه لاسلیک نه دی کړی. د یو شمیر یاغي ډلو لخوا د دوشنبې په ورځ په ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دوی په داسې حال کې اوربند نسي پلي کولای چې ملکي وګړي ځورول کېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د کمپاین غونډې لدی کابل ځنډول شي. ډاکټران ورته ویلي د سکاروي په ناروغۍ اخته ده. دا خبره وروسته لاغې ده چې د یک شنبې په ورځ د دې سر وڅرخېده، وروسته تر خپل موټر پورې یوړل شوه. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واورو. ورپسې کور کلی او د ګوډ اچار پروګرامونه له یاده مو باسي.
د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته نوماندي هیلری کلینټن تایید کړه چې په امریکا کې د سپتمبر 11 په حملو کې وژل سویو په یاد غونډه کې سر وڅرخېد او خپل توازن یې له لاسه ورکړ، خو اوس بیرته ښه سوی ده. کلینټن په نیویارک کې د دوشنبه په ورځ سی ان ان تلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي، زما سر وڅرخېد او توازن مې د یوې دقیقې لپاره له لاسه ورکړ. کله چې په موټر کې کښېناستم هلته هوا نسبتا سړه وه او اوبه مې وڅښلې، نو سمدستي ښه شوم. کلینټن زیاته کړه چې غواړي دا خبره ژر تر ژره تېره سي او خپل کمپاین ته په اشاره یې ویلي چې غواړي بیرته خپلو کارونو ته په دوو درو ورځو کې دوام ورکړي. د دې ناروغۍ له کبله هیلری کلینټن اړ شوه چې په کالیفورنیا کې د سپتمبر د 12 او 14 د کمپاین غونډې وځنډوي. کلینټن ویلي چې د خپل سکاروي د ناروغۍ خبره یې سمدستي نو اعلان کړي، ځکه فکر یې کاوه دومره لویه خبره به نه وي. هیلری کلینټن ویلي چې پخوا یې هم داسې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. د کلینټن د ژوند ملګري د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن پی بی ایس تلویزیون ته ویلي چې میرمن یې د اوبو له کمی سره مخامخ شوې وه، خو د ده په وینا دا نوې خبره نه ده، ځکه میرمن یې په نستړی کېدونکې توګه کار کړی دی. د هیلری کلینټن روغتیایي وضعیت خلک اندېښمن کړی دي، خو دا او د ژوند ملګری یې دواړه خلکو ته باور ورکوي چې د دې روغتیایي وضعیت اوږدمهاله ستونزه نه پېښوي. په 2012 کال کې هم هیلری کلینټن هغه وخت بې هوښه شوې وه چې د معدې په ویروس اخته شوې وه. ډاکټرانو وروسته وویل چې دوی د هیلری کلینټن په مغزو کې د وینې لوټه موندلې، خو وروسته یې ورته وویل چې روغتیایي وضعیت یې بیخي سم دی. دغه اوازې تر اوسه دوام کوي او د دې سیاسي مخالف او ولسمشرۍ ته د جمهوري غوښتونکو ګوند نوماند ډونالد ټرمپ ویلي چې شایي هیلری کلینټن مغزي سرطان ولري او یا هم په پارکنسنز ناروغۍ اخته وي.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، بيزه ټو کې کومې بدی پایلې لري؟
سره ناستو ایور تولې وګلم دی ټو کې کولی چې قدرتې داسې سي په دې سر ولګېد مرمۍ پورې ته نه وته جاب جای مل شو تم ټو کا په پدا ټو کې بس ولګېد.
ولې ځینې خلک داسې ټوکې کوي چې د خوابدیو او شخړو لامل کیږي؟
بې جای ټوکې کوي، مسخرې کوي، اول ټوکې اخرې پټاکس بیا جنګ سره وکوي، دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په وروستیو شیبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې، له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درمن اوردونکو، روانشناسان وایي چې ټوکی او خنداوی د انسان صحت ډیره ګټه رسوي. هغه کسان چې ټوکی کوي، خاندي او نور خندوي ژر نه زړیږي. خو په اخلاقي لحاظ ټوکی هم ځان ته خاص ځای او وخت غواړي. هغه کسان چې بې ځایه او بې وخته ټوکی کوي، نه یوازې دا چې مقابل لوری خفه کوي، بلکې ځان هم ناستو خلکو ته بې شخصیته ورپیژني. ځینې کسان بیا داسې ټوکی کوي چې د نورو شخصیت، کورنۍ او آن قوم توهینوي. کله نا کله بیا ټوکی دې حد ته هم رسیږي چې مرګ ژوبله رامنځته کوي. په دې اکله وروسته غږیږو. لومړی وحید الله د ځان په اکله وایي چې له ملګرو یې په همدې بې ځایه ټوکو خوا بدی دی.
همسنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همسنفیان وو. علت یې همدغه غلطی ټوکې وې، مسخرې وې. البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیات خاطرې لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
ټوکې که د کورنۍ د غړو ترمنځ هم له حد نه ډېرې او تیرې شي، ستونزې رامنځته کوي. د ننګرهار اوسېدونکی امان الله وایي چې له نیا او د ترې له ښځې سره یې ټوکې په جنګ بدلې شوې.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وای خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوې وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ کې. زه خپله مثلا ځینې وخت کې په کور کې ناست وم، نو زما د نیا وراره راته، ما مې نیا ته وویل میل ستا وراره راغلی و، ځکه زما خپل دی د کاکا ښځې سره ټوکې وي. ما ورته ستا وراره راغلی و، لیکن زما د کاکا ښځې چای هم ورته ور نه کړ او ستړي مشي مر نه کړه، بېرته لاړم. چې کله زما د کاکا ښځه راغله، نو زه په دې باندې همسې ډایرکټ ورغلم، میل والې تا داسې ونه کړل، هغې ما سره جنګ وکړم. ویل ته ولې ما ته داسې وایي؟ ځکه وایي صحیح ده، ته ما سره ټوکې کوې وایي که، لیکن ته ما نه غواړې چې زما کورنۍ خفه کړې. نو په هغې نه بعد چې کله ما هغه ټوکه وکړه، هغې نه بعد مې غیر ادبي ټوکه نه ده کړې، ځکه زه پوه شوم هماغلته چې یو کس په غیر ادبي ټوکه باندې ډېر سخت خفه کېږي، چې هغه کس تر ننه پورې هم مانه خفه دی.
ځینې کسان بیا داسې ټوکې هم کوي چې د مقابل لوري د مایوسۍ لامل کېږي. بیا هم امان الله وایي
مثلا ځینې کسان وایي چې د هغې یو عیب لري، نو هغه ته د هغه هغه عیب یادول دا ټوکه نه ده، دا اصل کې یو ضربه ده چې یو انسان ته سړی ورکوي. نو ځینې کسان وایي چې داسې ټوکې کوي چې یو چا کې څه عیب وي، یو شی وي، هغه ورته یادوي. مثلا یو کس وي سترګې چپې دي، ته ورته چپ سترګې وایي. یا مثلا یو کس دی نه اوري، هغې ته ځینې خلک عین کڼا وایي که نه. څوک دي یو خپنه لري، یو کس ورته وي لنګ، یا یو شی بل ورته وایي که نه. نو دغه مختلف نمونه د یو انسان مایوسه کوي، تا هغه په ټوکه کې هم ورته وایي، هغه ته یو مایوسي پیدا کیږي.
د ټوکو په وخت د عمر په پام کې نیول هم ډیر ضرور دي. ډاکټر هوتک وایي چې مشر سړی سره د واده په محفل کې داسې ټوکه کړې وه چې تر ننه پښیمانه دی، ځکه ټوکه د هغه د خپګان سبب شوه.
د پیپسي بوتل کې اوبه واچولې او ما د اوبه واخیستلې، دغه مخکې مې کېښودې. نو هغه راته اخر وویلې چې زه خو دا نورو سره ټوکې لرم، او ما تر اوسه تر نه کشرې زوی مې له تا مشر ده، زه چې ټوکې یم یا ټوکې کوم، نو تا سره مې داسې رویه نه ده کړې. تا ولې زه د تربرو مخکې کم راوستلم؟ نو ما خو پیپسي څښلې او تا پیپسي بوتل له اوبو راډکه ما ته دراوړه. نو ډېر سخت خفه شولم، معذرت مې وغوښته. تر ننه بیا نه ما ورسره ټوکه کړې او نه هغه کله مې چې ویني بیا سره په خندا شي چې هماغه قصه هغه ته ور په شي پاته. کله کله داسې څه وشي چې بیا سړی پرې وروسته خفه وي، ځکه د یو انسان عزت دغه ډېره غټه خبره ده نسبت دې ته چې ته یو دوه وخندوي. غمونه خو ډېر دي، ټوکی وی خو سمې ټوکی چې تر څو سره د دوستان خوشاله وسی.
اجمل بیا وایي کله چې څوک ټوکه کوي، نو دا دې حتما په پام کې نیسي چې مقابل لوری څه ډول عادت لري. ټوکه مني کنه؟
بعض وخت کې خدا خو په جای ټوکه ده، سي به جای به چوکاټ ټوکه کول نه دی په کار، دین ډیر شر او فساد جوړیږي. بعض یو کس مانی بدول کیږي، هغه نه جنگ جوړ سی، هغه نه یو باس جوړ سی. باید خپل هم د سي ټوکهونه کې چې بلې برداشت نه کی، باید چې بل تم دومره اجازه ورنه کی چې تاسو سره د سي ټوکه وو کی سي ته برداشت نه کړی سي. پر ډیرو خبرو کې واده سي خبر راسي چې هغه سړی مانی ډیر بد اثر وکي، خامخا باس منستر راځي.
د کابل اوسېدونکی حمید بیا په ټوکو کې د مقابل لوري د شخصیت ډېر خیال ساتي او هیڅکله داسې ټوکه نه کوي چې څوک خفه کړي.
زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې د یو انسان په شخصیت یا د یو انسان په لباس یا د یو انسان په قوارې باندې ټوکه نه کوم. داسې ټوکه نه کوم چې که پنځه نفره نور مالته ناست اوسېږي، هغه د په هغه پورې وخاندي او یو بل فکر وکړه. زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې هغه نفر یو وخاندي، مثال یو
پینزه دقیقه وقت پخشالی تیر شی سی وی چه دوست مونگ سوا خرطو خیب رسی نی چه مثال آقا تا دیر رو برانه بد او لگی گو آقا دوستان و رفیقان ساجید آقا تا بد خرشی.
روزو غټو کوته چې د خلکو په منځ کې دښمنی پیدا کړي، په پایل کې خندا خو پایله جوړوي. د څوتنو خبري اورو چې وای په خطرناک وسایل لکه ټوپک او داسې نور ټوکی نه کیږي. څوک چې کبي بیا لبل کس سره ځان هم تبا کوي،
ټوپک په لاس کې ولم دی نه ټوکی کوي. هغه قدرتی یا ماشيته ګوته ورسی هغه سي داس ویولي د پلیخمری کې زومه پلیسانو خپل منځ کې سره ناستو ایورتلې ولم دی ټوکی کولی سي قدرتی داس سي په دې سره ولګي مرمۍ پورې نه وته جاب جامل شو تام ټوکاو دغه قصه نه وسته خو په دا ټوک کې بس ولګي.
همداسې ما ولیدل پېښور کې همداسې یو نیازای و، دوی سیند ته تللي وو، هلته یو سیند ده په نام د اټک باندې، نو څلور پنځه ملګري وو، هلته چې لاړل هلته یې مستي کوله. تا ورته لویم هغه ورته دي ولاکه مې ورته لوی هغه چې ورداسې کړی و لاندې ور ولوېد وی بړ مړ سه هغه نه بیا لو جنجال جوړ سه ویلې تاسې له کس ته وزلی ده. بیا دې چې ډېرې بدۍ وسولې بیا هغه ورونه راجګ سو بل کاشي وویسته خو هغه معامله له ټوکې نه جوړه سوې وه. داسې مې لیدلي دي چې سړی و د کلیوالو ټوکې کولې خپلې لور ته ویلې ولم دې داس ټوپک ترې خلاصه مړه کړله. په زرګونو دا رقم کارونه سوي دي. بجای ټوکی، بجای ناستای، بجای مستیګانې دا خو ګټه نه لري. چا پی پکې مت سوی دي، لاسونه پکې مت سوی دي، د موږ یو کلیوالو خوسای کاو خوسای هغه باندې راجست سي تمام باندې ولي پرتګال خوش کاو ډب مړې دام ټوکی وي. بیا دوه کاجی پکې ور کړلې درې مو په خپل قوم کې دا کار سوی ده. دا شو ټوکو نه ډیر جنجالونه جوړ سوی دي. په سعودي کې موږ کلیوالو مستی کوله په لټفیر کې یو کس مړس هغه نه غاټ جنجال جوړ سوی. دا ټوکو نه ډیر شیان جوړ سوی دي دا لکه مکلتوب نه کیږي.
ټوپک ورته نیولی و چې ګوره ولم دی هغه ټوکې کولې. هغه ته مخکې مرمۍ تېرې کړې وه، هغه له یو خور یو ورور وویشته شهیدان یې کړ. د بېجای ټوکو نه پټاکه جوړېږي. هغه پښتو یو متل ده، وایي ټوکه پلانې باندې پټاکه سوه. نو هغه پټاکه مانا دا چې هغه ډز هغه ولي بېجای ټوکې کوي، مسخرې کوي، اول ټوکې اخرې پټاکه سي بیا جنګ سره وکوي. دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
دا غولک نه لیندې دا غولک دې کې ګټه کې خو هغه چې کې خو د خورل ته ولاړ و ګوتې نه دا کاسي خو اسو ټروپ دې سترګې کې ولاګیدله. اوس مصنوعي سترګې ورته یې ده چې شنه چې دې ټوک نه دا یو بل زمون په ځای کې بلم داسې کلشنکو ور سره د چورته نیولې و. هغه په دې دیوال نه ست غلک په دیوال سره چې ولم دې کوم دې ماشه ته چې ګوتړل په دې شنه وشته بل مخره واړو کوم بدی ور سره نه و پټوګو کې مرمۍ به کې تیر و خلاص وشته دې زړه باندې بل مخره واړو. دا دې چې شنه ټوک دې بیا خپل نه دې ټوک نه دې ټوک انجام داسې چه اخر بدی و بدبینی و دشمنی وی.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د گوڑی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
پاگو آوریدون کو سلام. اختر تا مموی او کلچی اخستی کنه؟ خام خواب مو اخستی وی. خو خدای دیو که چه تیر اختر زری او رستی نوی. زکه اوس خو دکانداران ده میوه ده تکرای و پسر تازه او روغ میوه اچوی. او تریلانده چینجن زری او خرابه. دست خو کچالو، پیاز او نور شانم پا غلطه یو دوکی سر پا خلکو تیروی. پا دی دول چی سوره او چونجن خواوی کتا او روغی پورت ایخیوی چی اخیستون که یو نوینی. وز همداد چل سوداگره خواه داو ترقی کرده. دیخ پراوانی پا پیل که سو مهم خبرونه در او رو.
وز پامو که وارو او غطو خبرونه تا.
د چرسو او تریاکو ضد ادارې څو تنه کارکوونکي پوډریان شول.
په امنیتي چارو کې د غټو خېټو خاوندانو ته د زړورتوب مډالونه ورکړل شول.
د یو دفتر دوه تنه صفاکاران د ډېرې صفاکارۍ له امله په روغتون کې بستري شول.
دا خبرونو توصیل.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د چرسو او تریاکو ضد ادارې څو تنه کارکوونکي پوډریان شول. خبر زیاتوي چې نوموړي کارکوونکي له پوډري کېدو وروسته د پولو سوخته پوډریانو وړو هېواد ته ورسېدل. خبري سرچینې وایي چې د چرسو او تریاکو ضد ادارې زیاتره کارکوونکي چرسیان او تریاکیان دي، ځکه کله چې دوی له قاچاقبران څخه پوډر او تریاک نیسي نو سمدستي یو کش تزره کېږي او له یو کش وروسته پاخه عملیات جوړ سي. کارپوهان وایي همدا علت دی چې د مخدره موادو د کر او قاچاق په ضد مبارزه کار نه ورکوي، خو کارپوهان د قاچاق او د کر په پیسو چپه خوله پاتې سول.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې په امنیتي چارو کې د غټو خېټو والاو ته د زړورتوب مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې په دغه مراسمو کې د وړو خېټو لرونکو افسرانو هم ګډون کړی و او هغوی ته هم د زړورتوب واړه مډالونه ورکړل شول. په داسې حال کې چې مډالونه ویشل کېدل، د مډالونو د چارو مشر وویل چې له دې وروسته په امنیتي سکتور کې د زړورتوب غټه نښه به خېټه وي، او چې څومره د افسر خېټه غټه وي همدومره به زړور او همدومره به په هېواد مین بلل کېږي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د یو دفتر دوه تنه صفاکاران د دفتر د ډېرې صفاکارۍ له امله په روغتون کې بستري شول. خبر زیاتوي چې هر کال دفتر ته د هیات د راتلو له امله همدغه ډول بوږنوونکې پیښې رامنځته کېږي، او هغه دوه تنه د دفتر صفاکاران چې ټول کال یو بغله پراته وي او د دفتر ټوله صفایي همدغه د هیات راتلو ته ساتلې وي، نو یو دم د ډېرې صفاکارۍ له امله ستړي او ناروغه کېږي. دوی وایي چې هیاتان مهرباني وکړي او زر زر راسي چې موږ هم زر زر صفاکاري وکړو، نو دومره به نه ستړي کېږو او نه به ناروغه کېږو.
خبرونه خلاص شول.
چې په ښار کې چاودنه یا کومه بله امنیتي پېښه رامنځته شي، نو امنیتي ځواکونه ډېر کلک تدابیر ونیسي. د دغسې تدابیرو یوه نمونه دراوروو.
څنګه چلو
صاحب؟ په لارې کې چاودېدونکي مواد ځای په ځای کړي وو.
رښتیا؟
هو صاحب، ډېر زیات تخریب یې کړی دی.
اورې والک، اورې. وعلیکم سلام. وای، چاودنه د لارې په واسطه کړې وه؟ نو هلې زر شئ لارې تلاشي کړئ. پام کوئ چې اول لارې هم پرته له تلاشۍ درنه تیره نه سي. مننه، مننه، سمه ده، خدای په امان.
جنرال صاحب، زه لاړ شم.
او زه ته لاړ شم.
صاحب څه مو ویل؟
او چاودنه په څه ډول شوې ده؟
جنرال صاحب، دا ځل یې تاکتیک بدل کړی و او چاودنه یې د تونس په واسطه کړې وه.
په تونس کې هم انفجاري مواد ایښي وو؟
هو صاحب.
اورې، وعلیکم سلام. فورا تلاشیو ته هدایت ورکړئ چې ټول تونسونه تلاشي کړي. او ډېر ژر، تر نیم ساعته پورې د ټول ښار او ولسوالیو تونسونه تلاشي غواړم. پوس وې؟ ډېر ژر، ډېر دی وي. ځانو په مخه دیښه.
جنرال صاحب، زه څه وکړم؟
تلاش او اوزا وتاره.
خسته پستر وو. صاحب، داسې چاودنه د تیلو د ټانکر په واسطه کړې ده.
د ټانکر؟
وو صاحب.
اورې، هلې ډېر ژر ټول ټانکرونه تلاشي کړئ. وو د فاضلاب ټانکرونه، د تیلو ټانکرونه، د اوبو تلاشي کړئ. ډېر ژر، هلې زر ځئ نو.
صاحب، دا ځلې چاودنه د سیسه د سی بس په واسطه کړې ده.
اوف، لیونه یې کړم. اورې، ډېر ژر د ښار ټول بسونه تلاشي کړئ. سیسه د دو، سیسه د سی، که هر څه وي ټول ژر تلاشي کړئ چې اوس بله چاودنه ونه شي. زر سئ.
همدا یو کار دې زده کړی دی چې تلاشي ټول ښار دې پې تباک.
څنګه چل دی؟
صاحب، بیا چاودنه د لارۍ په واسطه کړې ده.
د لارۍ؟
او صاحب،
بیا یې له سره راونیوله. په لارۍ پسې د څه شي وار دی؟
په لارۍ پسې د تونس.
اورې، لارۍ پرېږدئ، تونسونه تلاشي کړئ. د دې لپاره چې د تونس وار را رسیدلی دا ځل چاودنه د تونس په واسطه کوي. د لانډ کروزر نوبت نه دی تیر سوی، خو دواړه تلاشي کړئ او که له لاسه مو کېږي ټانکرونه هم تلاشي کړئ. نه د زرنج په واسطه به یې نه کوي.
اوس د هم واورئ
خبر زه صاحب، ته به خار ته لاړ شي او د نرخونو په برخه کې به یو راپور جوړ کړي، پوه شوې؟
ښه صاحب، چې نرخونه لوړ شوي دي که نه؟
وګوره چې د کومو شیانو نرخونه لوړ شوي دي، ولې لوړ شوي دي، څومره لوړ شوي دي او داسې نور.
ښه صاحب، پوه شوم.
ټایپ او نور ضروري وسایل در سره واخله.
ښه صاحب، په سترګو.
بله
صاحب، خبر دهیم.
چه دی ویل؟
صاحب، پخار که ما اوز کومی خواته لاشم.
هم ده غلطه ده نرخونو پختنه وکا.
صاحب، ده چشی ده نرخونو؟
ده طول و شایانو.
خسه پسترگو
ده چم رحمق ده خمه پوگه چه چه وکره و چه و نکری. خو آقا ده بیا هم نپویگی چه چه وکی. بله
صاحب، خبر دهیم.
نو څنګه دیکم چې خبر زی؟
صاحب، ما ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم.
د ما له پلاره.
صاحب، د هغه دوکان په کوم مارکیټ کې ده؟
چې تلې څه مې درته وویل؟
صاحب، ودې ویل چې د نرخونو په باره کې رپورټ جوړ کړه.
نو جوړ دی که؟
صاحب، دغه دی جوړوم ی که نه؟ خو ودې نه ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم که نه.
درته ومې ویل چې له دوکاندارانو له ښاریانو پوښتنه وکړه او غږونه یې واخله.
ښه صاحب، دغلته یو سړی پیرکي پلوري، پوښتنه ترې وکړه.
ترې وکړه. بله
صاحب، خبر دهیم.
بیا څه وایې
صاحب؟ ما ویل چې که له چا پوښتنه وکړم په غوسه کېږي، خو به نه.
کاشکې دې دغه خوله در ماته کړي، تېر دی له راپورټه، زه کور ته دې لاړ شه، ته هم بیا خبریال شوې.
خیر عزیز صاحب، په کور کې به مې له پلاره د ټولو شیانو د نرخونو پوښتنه وکړم. صاحب، هغه پوهیږي چې نرخونه ولې پورته شوي دي؟
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه غیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حیا اوریا خیل او زه حسین حکمت. که لمونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیر مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
چسک مستاد مینے دا شربت جام دادو گنز ماد شہادت جام بل خائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا مہا پت جام خدا یستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول کی د منت جام هغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن ہاغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاغد تن کئی منی ہاغد تن کئی منی نغم راتا غی گنن ہاغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہا
غنن سبای را تا مخی مخی کی گنن شاری راتا سم شاری کوی بھگئی شاری راتا سم شاری کوی بھگئی شاری راتا سم شاری کوی بھگ خندا گانی دی بھگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نن بھگ نن سبائے راتا مخ کے مخ کی گی نن بھگ نن سبائے راتا